السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې ماخامنۍ خبری مجله کې
طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پرېکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکي د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
ډېر سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه د پوشکورون ته هم زیان رسولی دی او هغه خلک ټول عماجوس له لاندې واري ته راښکته شو.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شویو کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته. د قهر څه دي په دغه جنګو کې د بین کلي.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه هک سوې ده. په بلجیم کې د افغانستان سفارت وایي چې د دوی پر ودانۍ حمله سوې ده. هنګری او روسیې د طبیعي ګازو د انتقال نوی تړون لاسلیک کړ. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د شغلی غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوي ده. دا خبر وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه نن په یو مطلب کې پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دغه مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو د شغلی غنی له قوله ویل سوي و نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره تعامل او ورسره مرستې وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف افغانی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او پکې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي استنبلې له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالاتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه یې حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې نن په کابل کې دی په یوه اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کابل شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولۍ وچ ډوډۍ گزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیاوې به لا پسې زیاتې شي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان سفارت وایي د دوی ودانۍ ته شپږ تنه بلواګر په زور ننوتلي او هڅه یې کړې ده چې د دوی ځینې مهم اسناد ترلاسه کړي. دغه سفارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو چې ځانونه د ډیموکرات افغانستان وګړي بولي سهار وختي تیاره مهال د سفارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د سفارت په اعلامیه کې ویلي سوي چې دغو کسانو د سفارت دروازې او کړکۍ هم ماتې کړې او ساتونکي په چړې ګوښلې دي. په بلجیم کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي سفیر هڅه وکړه له دغو کسانو سره خبرې وکړي خو د سو تر مداخله وروسته دغه کسان نیول سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه حمله کوونکي څوک دي او آیا رسمن تورن سوي دي او که څنګه. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشو ده چې کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا مرکل یې مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 25.1 او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رایې ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې ویل
رایه ورکوونکو په ښکاره خبرې کړي او ویلي دي چې څوک باید نوې کابینه جوړه کړي. دوی د دریو ګوندونو سوشل ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو سرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوې حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبری شي.
دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. هنګري د روسیې له دولتي شرکت ګاز پروم سره د طبیعي ګازو د ارزې نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن د روسیې د دولتي شرکت ګاز پروم او د ام وی ام په نوم د هنګري د انرژي شرکت د اجرایه مدیرانو ترمنځ د هنګري په بهرنیو چارو وزارت کې لاسلیک شو. هنګري تیره میاشت ویلي و چې له مسکو د ګازو د انتقال لپاره د نوي اوږدمهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګري ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبي ګاز لیږدوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخه چې دوی اونې مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټرفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړی چې د هغه موافقه چې د دوړو لوري ترمنځ د سپتمبر پر 12مه سوي ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقه لمخه ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکي کولای شي د دې هواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي.
ماخامنې خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولی شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې نن د ورځې ناوخته د امریکا په وخت له ماسپښین وروسته 3 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالبانو بیا دې غونډې ته خپل استازی سهیل شاهین نومولی و، خو تر اوسه ملګرو ملتونو د هغه د رد او یا هم منلو په اړه طالبانو ته په رسمي ډول څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحقزی وینا کوي، طالبانو دې کار ته غبرګون ښودلی. وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسمبلې ته وینا کولی شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک معرفي شوی وي. هغه کولای شي د افغانانو نمایندګي چې ته همدا اوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن د داسې یو نقطه نهشته په هېواد کې چې هلته ډېر نړیوالو ته زموږ هیله دا ده چې مسؤولانه چلند وکړي او د افغانانو حقوق کاغه په ملګرو ملتونو کې وي او که په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
ښاغلی کریمی وایي اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو له مخې ترسره کړي. طالبان داسې مهال د غبرګون ښیي چې ټاکل شوې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی خبري وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید د سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهمو غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازی چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیاتو اجراءات پای ته رسیدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخواني حکومت استازی وه ایسا ایسا زیتا بیان او بات ورکری و آغا دا فانستان استازی تو بکی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینانو بد داسې محل را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
وامورېدل چې طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او د افغانانو استازولي کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ناوخته چې د افغانستان په وخت ممکن د شپې 12 بجې شي د افغانستان لخوا د پخواني حکومت استازی د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي. ملګرو ملتونو ولې سره له دې چې طالبان ورته خپل کاس معرفي کړی وو د پخواني حکومت استازي ته د خبرو بلنه ورکړې ده. همدا پوښتنه مې لږ وړاندې په بل خبرونه کې د کابل د پانتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صابی صاحب څخه د یوې مرکې په پیل کې وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسی جنبه لري. ایمان نظر اولی چې هر چه تا یا هر یو وقت که پا جهان که چه تغییر رایشی او داست تغییر چه یو قوت رایشی و پخوانه نظام سقوطو کی چه در افغانستان پا باتا که خپل سقوط کرده و استفای نده تقدیم کرده و حاکمیت تختیده لده پخوانه نو سنه حاکمیت چه طول پیشنی در دوره دمخ که متحده ایالات و همه و 2.5 میلیارد دلار ده نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه و ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده د وغږېږي او اوسنی د نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري. غواړي فشار راولي د طالبانو باندې
بله. او صفای صاحب که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازی خبرې کوي د افغانستان پر حالات خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته خو لازمه وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړی دوی نماینده ورلیږلی وو رسمی مکتوب اور لے گئے دای بات بن لے وای چې خبري وو کې په حالات د خپل وطن بیان کې خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې اومني یا بیان کې خلن واضی چې دنیا ته واضی شي. نو دا کار دی او دغه هغه ممانعت او کوم ممانعت او د حقوقي لحاظ او خبره ده د دې تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې واجد د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړنو نه وروسته بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانونی دي. هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی اسحاقزی هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی د ده دریځ نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دغه تازه څرګندونې او دریځ هم همدغه دی که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني یو مطرح نړیوال سازمان دی فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته د یو احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی؟
بالکل بالکل صحیح وایي. ستاسو سوال معقول دی. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی. دا حکومتونو پورې ارتباط نه لري او که فرضاً هغوی هماغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کې دا وغواړي چې دا په رسمیت ما پېژنې او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پېژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آئنده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پوځ پر سرکانو او مرورې ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او ډېرې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلي چې د ډیورن کرښې سره نږدې پروت دی پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچی بریدونو ډېری کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیږو او خټو د جوړ دیوال خوا ته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولیده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي او ماشومان هم په عذاب دي، ورونه مالونه هم غره ته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه وي چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل ته ناتاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه یې ډزې نه کېږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې همداراز د نولی په سیمه باندې ډېر سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه ده، پوشي کورونو ته هم زیان رسولی دی او حیواناتو ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼ مېشته سیمه ده، غریزه سیمه را زیاته کلي او بانډي خلک پکې اوسېدل. په دا بانډو کې په دا کلي کې هغه خلک ټول مهاجر شول او لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دېخوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپله ګنجګل او هغو سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولۍ راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلی حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوښتي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرورې ساحه کې څه د پاسه 1.5 توپونه تقریبا دا بله ورځ راوښتي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرښې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل مصابیم نشی بوله. نو ډیر یو د پریشانی حالاتو نو موږ خپل مرکز ته دا ټول احوال لیږلی دي. نو ان شاء الله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وای بشمیره کورنۍ ل خپل کورونو راوتلی او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز ل لوري د کونړ پر خاوره د توپونو را وشتل څه نوی خبره نه ده، بلکې دا بریدونه ل 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتل، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا وختي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو پاړه سن دی ویلی.
له کونړ نه ورځو هلمند ته. د هلمند مرکز لخکرګا او شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو وایي په تیرو جګړو کې کورونا مارکیټونه او دکانونه ویجاړ شوي او په میلیونونه افغانۍ زیان ورسېدلی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو غواړي چې مرسته ورسره وکړي او د ورانو شوو ځایونو تاوان ورکړي.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځېدلي دکان په بیا ترمیم بوخت دی. دا هغه دکان چې د درملو د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درمل یې وسوځېدل. جمعه ګل وایي د 3.5 میلیونه افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته 6-10 میلیونه افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستۍ اونۍ کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د ښار مرکزی برخو ته داخل سوه او د واک څخه لیرې سوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د آریانا افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ د هغه مهمو ملکي تاسیساتو څخه وو چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمانانو په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي آغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلي، کورونه او باغونه تخریب سوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي، خصوصا زما خپل کلي ته دغه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی، که وله ده، که سرای دی، که هر څه دی، هغه ګرده په دغه جنګو کې د بینه کلي.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي، دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي، خپل کورونه او خپل ځایونه جوړي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنسو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته شول لري چې هغه بمبار سوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکی خو ته ورته دي، ټول ملکی کورونه بمبار کړي دي، دکانونه بمبار کړي دي، تعمیرات بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای ته شول لري چې واز باندې وګورئ، تقریبا دا 15 کاله کې د خو دا توانو اوسه دي. دا واسه به دا اوس په دې چې دوی دلته دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ورا وشته، ځکه موږ جام سکه دوی ونه راغوځ ول خلک هم شیدا نه ول یملا ته په میلا او ګنج او خلګو مسلمان راغلی و، په ځای ونه باندې ورغوځ ول ټول خلک بن باخه ټول خلک شیدا.
د وخت د لیری سی بی افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه مهال دا ادعا رد کړی و. په جګړه کې د هلمند زیانمنسبي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکاري غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي چې له امله یې د طالبانو حکومت، سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ سوي.
ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري. د دې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د دې خبرونې ورسای راپور راخلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. دغه ته په خوا د نورو ولایتونو خلک د کار لپاره تل، خو اوس خپل خوستي ځوانان کار روزګار نه لري او وایي چې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلی دی. دا غریبون دی دا دی و وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي مزدورۍ پیدا کېدی. اوس چې څومره کورونه دی کورونه په ټاپه وي لوړ دی او دلته خلک بیچاره د غارې ګرځي او کورونه نشته خلفنای دی. یی چې شانه شي پیدا کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوه سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له دولس ورځو راهیسې هېڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دی زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی. یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی خو دا څو شپې دلته دی یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوانوایی مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو اوس مو غربت وژني ځکه چې په لکهو خلک بېکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دې ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارت د دوی بهکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو او سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسېږي سرمایه ګذارانو ته او د دې طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بېکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د ښوونکو بند دي دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې ماشونه د ښوونکو بند دي نو دا یو نوع مشکل دی د استادانو دپاره او د ټولنې دپاره. هر سړی په کور کې مشکل لري. زما د دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
زه حیات خان د کونړ د ولایت نه په تماس کې مزه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پرسته سلام زما رضا د طالبان مشران نجر شپږمه پورې مکتبونه خو تامه ورکړی د شپږم نه پورته بند دي. زرته زره دی مونږ ته دا مکتبونه کلاو شي تر دولسمه پورې. مونږ دا ده چې د معیبینو او د شهداو ماشونه بند پاتې دي. خلک د لږ د فقر ته مخامخ دي. باید چې مونږ ته خپل امتیازات راکړی شي. بل پیغام زما دا ده چې خلک د ولګي سره ډیر مخامخ دي. باید چې د خلکو ته د کار زمينه برابر شي. وسلام.
طالبان ته ما دا خبره ده چې طالبان صحیح دي مسلمان دي طالبان دي. دغه انجینران نه دي دغه کاریګر نه دي. دغه افغانستان ښه راغله بدشاهي راغله بدشاهیان شو. کدا کدا انجینران دغه کاریګر خلک ونلګوي نو افغانستان به ډېر خراب حالات ته لاړ شي. طالبان غټ په دې باندې نه پوهېږي. صحیح دي په جاګ باندې پوهېږي خو دا طالبان کې ډېر انپڑھ خلک هم دي، داسې انپڑھ خلک دي چې خپل نام نشي لیکلای. صحیح ده څو طالبان به وي که تجربه به لري، کاروبار به لري، حساب کتاب به لري. طالبان اوس په راغلي دي دغه عسکر ده ونیسي، ماموران ده راوبولي، دا کوم چې کورسۍ دي نیک خلک چې دي دا ده راوبولي، چې کوم بد خلک دي یا دې پرېږدي. او دغه ما طالبانو ته پیغام ده وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو، له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. تازه خبردار غلی چې د طالبانو او دغه راز د افغان حکومت هیڅ استازی هم د ملګرو ملتونو غونډې ته خبری نه کوي. په راتلونکي خبری مجله کې به جزئیات واورئ. چې زما همکار سلطان محمد سروري کوربه دی. سرور صاحب، ستړي مشي استودیو ته.
لودین صاحب، تشکر از شما.